عملر خاطر هغه وړاندې ورسو خبرونه ته. د ایران دولتي رسنۍ راپور کړی دی چې د سپای پازاران د قدس ډلې د پخواني قمندان قاسم سلیماني د سلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړو چاودنو لږ تر لږه یو سل درې تنه وژلي دي. دغه چاودنې نن چهارشنبه د ایران په کرمان ښار کې شوې دي. تازه د ازاد راډیو د خبر مرکزي څانګې د ایران د میزان خبري ژانس په حواله د وژل شوو دغه شمېر خبر کړی دی. ویلي دي چې له یو سلو اویا ډېر کسان پکې ټپیان شوي دي. د طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لورو سره د دواړو لورو ترمنځ په کړکیچونو شو اړیکو خبرې وکړي. د ملاشری نخون په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع، اطلاعات او کلتور او استخباراتو د برخې مسؤلین شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان ترنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د ډلې غړو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په 2022 کال کې د سولې د خبر پر مهال ځان پیوړی کړی او وسلوال فعالیتونه د پام وړ ډیر شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د خبره پرونسه شنبې د دغه هیواد سنا جرګې ته لیکلې ده. تر دې وړاندې سنا جرګې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت پوښتلي وو چې ولې د ټي ټي پي فعالیتونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. او په جاپان کې د دوشنبې ورځې زلزلې وروسته ټکانونو له کبله د مړو شو کسانو شمېر 22 ته پورته شو. د جرمني ډي پي اي خبري ژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویل چې دغه کسان په ټولو ځپل شوې سیمه ایشاکي واقع وژل شوې دي. د جاپان د ساحل لویدیځ برخه د دوشنبې پورې زرختر په کچه 1.8 درجې زلزلې ولړزول او د چارواکو په خبره په تیرو دوه ورځو کې هم تر شلو زیات ټکانونه احساس شوې دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان ونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو ستړي مشي یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زو بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې افغانستان له عربي متحده اماراتو د شلوريزو سیالي او لوبلړې وګټله. افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه بیا هم له جانتن اټراوت سره هوکړه لیک وکړ. په ورته وخت کې افغان کرکټ ادارې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوې روزونکې ګمارلې ده او ترڅنګ یې د 19 کلنو ځوانانو لپاره په نړیوال جام کې سلاکار هم او ګمار. 19 کلنو ځوانانو سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. ډیوډ وارنر لټیسټ او ورځنیو سیالیو مخخه واخیسته. افغان لوبغاړی عثمان غنی په امریکا کې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. په کابل کې د وزلوب سیالي ورستی پړاو ته رسیدلې. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. ملتیا مو وکړي. د خبرونه په پایل کې درته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا ریپورت خبرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوريزو اسیالیو په لوبلړې کې کوربا عربي متحده اماراتو ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او لوبلړې وګټله. په پیلو کې افغانستان د لوبې په سختو شیبو کې د نجیب الله زدران د دوه پرله پسې شپږیزو پر مټ بریا ته ورسید. پوره تفصیل سالم احمد صالح څخه اورو.
افغانستان له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو سیالیو لوبلړی وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اورو سیالیو په لوبلړی کې متحده عرب اماراتو د 2-1 پوړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړی وروستۍ سیالي د جنوري پر 2مه نیټه د سه‌شنبه ماښام ناوخته پای ته ورسیده چې افغان لوبډلې د 4 وکټو په توپیر لوبه وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د ابراهیم زدران په لوبډل مشري د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې کوربه لوبډلې په 4 ګټله او توپ وهنې غوره کړه چې 132 منډو هدف یې ټاکلی وو. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې بیا هم لوبډل مشر محمد وسیم مخکش منډه جوړونکی وو. هغه په 8 منډو وسوځید. په افغان توپ اچونکو کې نوین الحق 4، قیس احمد 3 او عظمت الله عمرزی 2 لوبغاړي وسوځول. دا په نړیوالو شلو اوریزو سیالیو کې د نوین الحق غوره توپ اچونه وه. افغان لوبډلې وکولای سوی چې هدف د لوبې په نولسمه اور کې د شپږو وکټو په سوځېدو سره بشپړ کړي. دې لوبډلې ته حضرت الله ځازي پوښ دېش او نجیب الله زدران پوښ ویشت نه سوځېدلې منډې وکړې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه نوین الحق وټاکل سو. هغه د خپلې کارکردګۍ په تړاو وویل:
It was a crucial game after losing the second game. No, it was a decider.
The team is yali tar bailalo rusta da muhim lobawa padi loba ki gatun ke aw bailun ke malume da ma da khpali lobdali aw hiwad la para kh bowling wakad da da lobdali la para de ra gata ke wich pasar ke do muhim wicket wakhli zaka mug lumrai over sam no kala
getting a wicket for the team in a crucial game. Yeah, it helped.
Da lobdali chi da mutahida arab imarat par shaja lobghali ki tar saraswa da tir zijdis kal da december پر نه وشتمه نیټه پیل شوی و چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان د دو اویا منډو په تفاوت بریا خپله کړې وه. په دې سیالۍ کې رحمن الله ګربز سلیزه وهلې وه او دا یې په نړیوالو شلو اوریزو سیالیو کې لومړۍ سلیزه وه. دویمه سیالي د همدې میاشتې پر یو دېرشمه نیټه ترسره سوه چې کوربه لوبډلې د یولسو منډو په توپیر ګټلې وه. افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ تر دې وړاندې هم د شلو اوورونو سیالیو لوبلړۍ ترسره شوې وه چې دوه د یو په وړاندې افغانستان ګټلې وه. د ویلو ده چې متحده عرب اماراتو ته د افغانستان لوبي سفر بشپړ سو او د همدې میاشتې پر یولسمه، څوارلسمه او اوولسمه نیټه به له هندوستان سره د دریو شلو اوورو سیالیو لوبلړۍ په هغه هیواد کې ترسره کړي.
همدارنګ د افغانستان کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دي افغان لوبډله به په راتلونکي کې بل لوبلړۍ له هندوستان او سریلانکا سره ولوبوي. د هند پر وړاندې لوبلړۍ به د روانې میاشتې په یولسمه نیټه پیل او په اوولسمه به پای ته ورسیږي.
او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندوستان سره لرو په هغه کې هم افغان لوبډله وځلیږي، همدارنګ او پسې سریلانکا سره هم سیالي لرو او په همدغه کال کې به شل اوریز نړیوال جام هم ترسره کیږي. نو په دې هیله چې افغان لوبډله د همدغه سی بریاو او لوړ مورال سره نړیوال جام ته لاړ شي او تل هم خې بریاوي په خپل نوم ثبت کړي.
د غراز د افغانستان کرکټ بورډ اداري ویلي دي چې د ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه د یو بل کال لپاره لنګل استانی جاناتن ټراوت سره بیا هم قرارداد غزولای دی. خغلی ټراوت د اماراتو پر وړاندې د لوبلړې پورسته سیالي کې افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی وو. په دې تړاو به نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو بل کال لپاره هم د ملي لوبډلې له اوسنی روزونکو جاناتن ټراوت سره هوکړه لیک لاسلیک کړو. د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه په دې تړاو په یو خبر پاڼه کې وویل د خغلی ټروټ د غوره کارکردګۍ لاملې هغه د 2024 شکل تر پای بیا هم د ملي لوبډلې مشر روزون کې وګماره. انګلستاني جاناتن ټروټ د تیر زګدیس کال په روسیو کې د برتانیې لې ویزای رسنۍ سره په مرکه کې ویلو ل افغان کرکټ بورډ سره د یو بل کال لپاره قرارداد ته نږدې شوه. خو په وینا یې د لوبډلې نور روزون کې او کاري ډله هم باید د پخوخه وټاکل شي. افغان کرکټ بورډ په دې خبر پاڼه کې دې ټکی ته اشاره نه کړی چې آیا د خغلی ټروټ شرطونه یې منلې دي کنه. جاناتن ټروټ په لومړي ځل د 2022 کال په جولای میاشت کې افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لاسلیک کړ چې له هغه وروسته نوموړي د ملي لوبډلې په یو شمېر مهم او بریاوو کې مثبت رول درلود چې غوړی د 2022 کال آسیا جام د پاکستان په وړاندې، د 2023 کال د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ او د 2023 کال نړیوال جامو افغان کرکټ بورډ د هغه لقب لیکلی چې ډیر خوښیم چې د یو بل کال لپاره د افغان ملي لوبډلې د روزونکو په توګه ټاکل کیږم او هیله منم چې د 2023 میلادي کال لاسته راوړنې وساتي او لای پسې وغځوي. جاناتن ټراوت په خپل لوبي ځا کارکردګي او ژوند کې 250 ټیسټ لوبي او 85 نړیوالې ورځنی لوبي تر سره کړې دي چې اوس مهال تیر 2022 کال راځي افغانستان کرکټ بورډ سره د مشر روزونکو په توګه دند تر سره کوي. افغان کرکټ بورډ هم خو خسر غند کړي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکو جاناتن ټراوت سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځوي او نو موړې د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکو دند پر مخوړي.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
همدارنګ افغان کرکټ بورډ ملي لوبډلې ته د توپ وهنې نوې روزونکو ټاکلې ده. د افغانستان د کرکټ ادارې ویلي دي چې د سویلي افریقا په خوانی توپ وهونکو انډریو پټیک کې د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکو په توګه وګماره. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوې دي که څه هم خاغلی پټیک د نړیوال کرکټ تجربه نه لري خو په کورنیو سیالیو کې د روزنې تجربه زیاته ده. نوموړي تر دې وړاندې په 2023 زیږدیز کال کې د پاکستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکو مسولیت هم پر غاړه درلود. کرکټ بورډ وایي د افغانستان کرکټ بورډ انډریو پټیک سره د یو کال لپاره تړون وکړ او نوموړی به د هندوستان پر وړاندې د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو د راتلونکو لوبډلې لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام لپاره جیمس پارسنس د لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی جیمس پارسنس لوړاندې له افغان 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې سره په سویلي افریقا کې یوځای شوی او هلته به د 2024 میلادي کال 19 کلنو کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سره کار کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري پر مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق لګول شوي بندیزونه به یوه کمیټه وڅېړي او وروسته تصمیم به اعلان کړي. که څه هم په دویمې اعلامیې کې کرکټ بورډ ویلي و چې نوین الحق او فاروقی لوبو ته چمتووالی ښودلی و خو ځکه یې لوبډله کې اچولی دي، خو مجیب الرحمن بیا د بیګ بیش لیګ په سوداګریزو سیالیو کې له لوبو ایستل شوی دی او لامل یې دا ښودل شوی چې افغان کرکټ بورډ یې اجازه لیک یا NOC لغوه کړې ده. دا موضوع لا هم پوره روښانه نه ده. په دې تړاو باندې ریپورت واورو.
د استرالیا بیګ باش لیگ له پاتې سیالیو څخه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن وویستل شو. د نوي زیږدیز کال په لومړۍ ورځ د میلبرن رنګیت لوبډلې په یوه اعلامیه کې وویل افغان کرکټ بورډ د مجیب الرحمن په اجازه نامه یا NOC کې بدلون راوستی او له همدې امله نشي کولای چې نوموړي ته په پاتې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي. مجیب الرحمن د بیګ باش لیگ په سږنیو سیالیو کې د میلبرن رنګیت لوبډلې په ګټه 9 سیالۍ کړې دي چې وہ لوبغاړي پکې آؤٹ کړي دي. د یادې لوبډلې په اعلامیه کې د NOC د تغیراتو په تړاو ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د بیګ باش لیګ ادارې او په ځانګړې توګه د میلبرن رنګیت لوبډلې ته په یو برېښنالیک کې ویلي دي چې د مجیب الرحمن NOC لغوه کړې ده او باید په پاتې سیالیو کې ونه لوبول شي. د اونۍ په پیل کې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د افغان لوبډلې تر اعلان وړاندې کرکټ بورډ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي وو درې لوبغاړي مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي د کرکټ بورډ سره د یو کلن مرکزي قراردادونه لاسلیک کولو له امله له یو کلن بندیز او په سوداګریزو لیکونو کې له دوه کلن بندیز سره مخ شوي دي. کله چې د امارات پر وړاندې نوملړ خپور شو پکې د نوین الحق او فضل حق فاروقي نومونه هم اعلان شوي وو. د یادو لوبغاړو په تړاو کرکټ بورډ په یو بل اعلامیه کې وویل دوی افغان کرکټ ادارې ته د یو برېښنالیک له لارې خپل چمتووالی ښودلی دی ځکه په سیالیو کې اخیستل شوي دي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د یادو لوبغاړو موضوع بیا هم یوې کمیټې ته سپارل شوی او هغه کمیټه به بیا هم پریکړه کوي چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو ته مرکزي قرارداد او په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو اجازه ورکړي که نه. د ویلو ده چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو تر یاد بندیز وروسته د نومونو نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره دوه ګونی چلند کوي، معاشونه په وخت نه ورکوي او ښه سلوک هم ورسره نه کوي، نو ځکه یې له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې ده.
د افغانستان، سویلي افریقا او هندوستان تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزې سیالۍ په سویلي افریقا کې روانې دي. تر دې دمه په دې لوبو کې افغانستان یوه سیالي ګټلې او بله یې بایللې ده. افغان لوبډلې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې خو له هند یې ماتې خوړلې ده. له فریدي سیال پوره تفصیل اورو.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزې لوبډلې په ترڅ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ په سویلي افریقا کې د افغانستان، هندوستان او کوربه هیواد ترمنځ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 9 پیل شوې دي. افغان لوبډلې د ډسمبر په 1 نیټه په خپلې دویمه سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 8 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 9 اورونه ولوبول او 144 منډې وکړې چې له ډلې رحیم الله زرمتی 8 او جمشید زدران 3 منډې وکړې. کوربه لوبډلې که څه هم په توپوهنه کې ښه پیل کړی و خو 2 اور په 4 توپ یې لسم لوبغاړی وسوځید او 109 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې علام محمد غزنفر او عرب ګل مومند 4 لوبغاړي وسوځول. د یادې بریا په تړاو د افغان لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه ویلي دي
او یقینا چې نن یو څه ټارګټ کم و او کوچینګ سټاپ مونږ ته دا پلان راکو چې ویکټ ویکټ بالینګ وکړو. هغه اوس مونږ ویکټ ویکټ بالینګ وکړو او خوشاله یم چې 4 لوبغاړي مو وسوځول او میچ هم وګاټو.
زن ډېر د خوشاله احساس کوم او مانند د ټیم بریا باندې 4 ویکټ واسي بس په لوګانو کې بیا ساتي او ټیم له خاطر به ان شاء الله نور هم خېلو وکړ او بریاګان به راوړل خیر
نیمه نصف افریقا سره میچ کاول سر کې موږ صحیح سٹارټ وانه ست رنز کم رااله خو د وکټو کتل ته دا یو سوچ پر یو سلاتیا وی ډیر غټ رنز پر دا وکټه نو دې کریډیټ ز عرب مومن ته او علامه محمد غزنفر تور کوم چې ډیر زبردست بولینګ وکړي سوت افریقا چې وګورو ډیر زبردست ټیم دی ډیر بیلانس ټیم یو نو ډیر زبردست بولینګ وکړي او دا بریا هم برکه ټولې وځواله ته وایم او په دوا کې مو یا ساتي چې مخ کې او ورلد کپ کې او روان سړي نو میچو ټیم ښه پرفارم کوي
دا ویل د چې د دې سیالي او په نومړي لوب کې بیا افغان لوبډلې له هندستان د شپږو وکټو په توپیر ماته خوړلې و پایا د لوب کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوزیدو پر سر په نه حاصل وختورونو کې 199 منډي هدف ټاکلې و په افغان توپهونکو کې سهیل خان یو ویا حسن عیسا خیل 45 او ناصر خان معروف خیل 25 منډي وکړي د هند لپاره سومی پنڈی شپږ افغان لوبغاړي وسوزول هند لوبډلې ورکړ شوی هدف د څلورو لوبغاړو سوزیدو پر سر په ودرشمه ورکی پوره کړه هند لوبډلې ته دارش سنگ سلیز وهله او په 102 منډو ناسوزیدلې پاتې شو په افغان توپچونکو کې علامه محمد غزنفر دوا ناصر حسن او بشیر احمد یو یو وکټ تر لاسه کړه باید ویل شي چې یادې سیالۍ به د رواني جنوري میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوام کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به پایلو به ولوبوي په ورته وخت کې افغان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د 19 کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان د یادې لوبلړۍ په اول سیالۍ کې د ټپ له امله له پاتو لوبو بهر شوی دی هغه اوس د اړوند ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی او د دې امکان شته چې راتلونکي نړیوال جام کې بیا لوبډلې ته راوګرځول شي
د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې په امریکا کې د پریمیم لیګ سیالیو پایلوبا افغان پریمیم لوبډلې وګټله د یادو سیالیو پایلوبا هم د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 1 نیټه ترسره شو چې افغان پریمیم لوبډلې د هندوستان پریمیم لوبډلې ته په پایلوبا کې ماتې ورکړه افغان لوبډلې د عثمان غنی د 55 منډو پر مټ په پایلوبا کې د 14 منډو هدف ټاکلی و چې هندوستان یې په ځواب کې یوازې 90 منډې وکړې په پایلوبا کې بل افغان لوبغاړي یوسف ځاځي ښه توپ اچونه کړې وه چې 4 لوبغاړي سوځولي وه عثمان غنی د دې سیالیو د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي جایزې وګټلې هغه د 1 سلیزې او 3.5 سلیزو پر مټ په یادو لوبو کې تر 300 پورې منډې کړې وې د ورده چې ښاغلی غنی اوس مهال د نڅرګندو دلایلو له امله له افغان ملي لوبډلې کېنول شوی دی
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د استرالیا د نارینه کرکټ مخکښ توپوهونکي ډیوډ وارنر بلاخره پریکړه وکړه چې له ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو سره خدای پامانی وکړي وارنر به د وروستي ځل لپاره د استرالیا او پاکستان ترمنځ د سیډنی په ټیسټ کرکټ کې ولوبېږي هغه د یادو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ تر پیل وړاندې دا پریکړه کړې ده ډیوډ وارنر په 111 ټیسټ سیالیو کې لوبېدلې چې په 203 پاڼو کې 8,695 منډې کړې دي خغلی وارنر په یو پاڼه کې 315 ناسوځېدلې منډې کړې دي او ټول ټال 26 سلیزې او 26 نیمه سلیزې وهلې 10 کلن وارنر په لومړي ځل د 2011 زیږدیز کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د نیوزیلند پر وړاندې ټیسټ کرکټ پیل کړ دغه راز هغه د وروستي ځل لپاره د ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې د هندوستان پر وړاندې په پایلوبه کې ولوبېد وارنر نه غواړي چې نور په ورځنیو سیالیو کې هم ولوبېږي هغه ټول 118 ورځنیو سیالیو ولوبولې او 6,902 منډې پکې وکړې هغه د ورځنیو سیالیو په یو پاڼه کې 109 منډې کړې دي او ټول ټال 22 سلیزې او 9 نیمه سلیزې وهلې دي ډیوډ وارنر د 2009 زیږدیز کال د جنوري 14 نیټه یو ورځنۍ سیالۍ د سویلي افریقا پر وړاندې پیل کړې وي د ورېد چې هغه په نړیوال شل اوریزو سیالیو کې د استرالیا لپاره لوبته دوام ورکړي او تر څنګ به په سوداګریزو شل اوریزو سیالیو کې هم ولوبېږي اوس د بسکشي یا وزلوبي خبر د افغانستان د وزلوبي سیالۍ ورستي پړاو ته ورسېدي چې پایلوبي ته د سمنګان او سرپل ولایتونو لار پیدا کړې ده د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویلې دي چې د جنوري په 3 نیټه د 4 شنبې په سهار په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې سمنګان 1-0 پر وړاندې کندوز ته ماتې ورکړه دغه راز په پلان کې و چې 2 نیمه پایلوبه هم په همدې ورځ د کندهار او سرپل ولایتونو ترمنځ ترسره شي خو د نامعلومو دلایلو پر اساس د کندهار لوبډله نیمه پایلوبې ته حاضر نه شوه او سیالي سرپل ته په ګټه ورکړل شوه پایلوبه به راتلونکي جمعې پورز د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. یادې سیالۍ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 28 نیټه پیل شوې وې 12 ولایتونو پکې ګډون درلود. د ولود چې د وزلوبې لیګ سیالۍ د ډنګ شوې جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې او دا یې پنځم پړاو دی. د کوربا سویلی افریقا او هندوستان ترمنځ د لوبلړۍ دویم ټیسټ سیالي د جنوري په دریم نیټه د یاد هیواد په کیپ ټاون ښار کې پیل شوې ده چې سویلی افریقا په لومړۍ پاړۍ کې یوازې 55 منډې وکړي. د هندي لوبډلې په توپ اچونکو کې محمد سراج شپږ، جسپریت بومرا او مکیش کومار دوه د لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په چهم سویلی افریقا ګټلې وه او توپ وهنه یې ټاکلې وه چې هیڅ توپ وهونکي تر شلو خپلې منډې وانړولې. په ځواب کې د هندوستان ملي لوبډلې بیا تر 153 پورې خپلې منډې ورسولې او ټول لوبغاړي لاسه ورکړل. د سویلی افریقا لپاره په توپ اچونه کې کګي سوراباډا او لونګي انګیدی درې درې لوبغاړي سوځولې دي. د غراز نادری برګر هم درې لوبغاړي وسوځول. د هند لپاره په توپ وهنه کې ویرات کولی شپږ څلوېښ، د غراز روهیت شرما نه دېرش او شوبمن گل شپږ دېرش منډې کړې دي.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
د کابل خار د شپاړسمې ناحیې اړوند د الوخیلو کرکټ لوبغاړي د حدودو تثبیتولو، خطا چونه او د محافظتي جال لګولو چارې پیل شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي له اړوندو ادارو د الوخیلو کرکټ لوبغاړي ځمکې لاس پینولو وروسته د یاد لوبغاړي د حدودو تثبیتولو او دغه راز د محافظتي جال د لګولو چارې پیل شوې چې له دې وروسته به د یو بهرني شرکت له لوري د اړوندو مهندسي او نقشې کارونه هم پیل شي. یادې دار زیاتوي ورپسې به موسم ته په پام سره په مناسب وخت کې د یاد لوبغالي لومړنۍ او بنسټیزې رغنیزې چارې هم پیل شي چې د شاوخوا 50 کلونو په موده کې به بشپړ او ګټه اخیستو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یاد کرکټ لوبغالی به په اساسي ډول پر شپږ اتیا جریب ځمکه ورغول شي او له رغېدو سره به یې ټولې هغه ستونزې حل شي چې اوسمهال ورسره اداره او ټول لوبغاړي لاس او ګریوان دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دوی منیمای کې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې لوري پر دریو لوبغاړو نوید الحق، فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د لګول شوی بندیز په تړاو له پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ کڅه هم نوید الحق او فاروقي ته د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې د بیا لوبېدو چانس ورکړی، خو لا هم پر دوی بندیزونه شته او د ځانګړې کمیټې تر بلې پریکړې به دا بندیزونه پر خپل ځای وي. نور په مرکه کې واوري.
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم. مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وې، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وې، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای. نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سي دي ډېر په تدبیر سره او ډېر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله سیدا رقم فیصلې او ډیسیژنز اخیستل کیږي. نو نن سیدا ډیر زیات خبرګونونه ښکاری دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یاد لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره و؟
نه، بالکل نه. دا رقم بندیزونه د حل لاره حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دی هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه ملزان سره یو فکر بلري سله کرکټ بورډ ډیر زیات میچ پیس او ډیر زیات تنخواه او ډیر زیات سہولتونه ډیماند کی یا وغوړي. نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولای شي هغه ډیماندونه به ومني کنه. دا به یو بل بیا ته د ستونزې نه رسته به دا یو بل ستونزې کېدای شي نور ډیر زیات ستونزې وزيږي. نو دا سیدا ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار ونسو او په کار وسه ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. وس د لوبغاړو د سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده بورډ سي د خپل هغه پاور او خپل کنټرول سدی په ټیم باندې راولي دغه په صورت کې سدا د یو پیغامي د ټولو لوبغاړو لپاره یو سترونګ پیغامي ورکړی دا خدا پیغام سدا روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې بولري تر اوسه پورې لدینه مخکې مونږ په اوس په دی باندې ډیر زیات دغه پیشبینی سره مونږ نس کولای
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول سند ویلي خو په غیر رسمي ډول یې ویلي چې لتیرو 12 میاشتو رئیس ماش نه ورکول کېده او د بورډ لوري ور سره خص لوک نه کېده. تاسو چې په بورډ کې وای دا ډول پیښ وی
بالکل کو ګورو د افغانستان کرکټ سدا ډيري وسی کرکټ دا او د 200 ولایتو کې کیږي 1500 رجستر کلبونه لرو اداره لرو دا ټول سیستمونه چلول دی بیا کلوبړو ته د لاس میاسته تنخوا نه ملاویږي بیا خو دوی ډیر زیات اندېښمن کیږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي نو د سیف پیسلې هلته کیږي چې ډیر زیات فنډ وي ډیر زیاتې لوبغاړو ته ډیر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري نو بیا په دې صورت کې دا کم پیسلې کول سدي اړینې دي ضروری دي ځکه د دې پایدې هم ستاسو پایدې دا دي چې ټیم به ډیر زیات یو ځای وي په خپل فزیکی تمریناتو به خیالي خپل په تخنیک باندې به ډیر کار کوي په خپل کمزورو کوي نقطو به ډیر کار کوي ټیم به په یو پلان باندې وي پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي نو دا پایدې هم لري خو کبیا چې پیسې نه وي او دا رقم باندې زونه منځ راځي بیا یو منفي تاثرات د لوغړو په منځ کې غورځوي او د موږ په وخت کې چې وو د سې کار څو څو واري په دې کار باندې فکر سوي دا تاسو شاهداني خو دا کار بیرته لغوه سوي ځکه دوه خواوی چې دې تفاهم ته نه دي سره رسیدلې
په دې کې څه ستونزې ویني چې یو لوبغاړی مرکزی قرارداد ونه لري او د یو هوا د استازولي وکړي لکه ټرین بولټ کوانټین ډیکا او د ویست انډیز ځینې لوبغاړي
بالکل پدې کې ستونزې نشته په ډیره دنیا کې هم د سې مخکیم د سې کیسو مونږه د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې سوي یو څه مسله او کیسه پدې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دای له بورډ سره لوب کوي ډیر ملکونه سې د دې رقم لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ور کوي او ډیر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوب کوي کمنګ د ایرلند مثال راوخلو پندش پاګول وبغاړي کې د سې قرارداد ولري د سنور ټیمونه کمنګ د سې وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډیر وسی ساته او په ډیر غټه ساته باندې قراردادونه خپل کرکټ بورډونه کله خپل میډیا باندې شیر کوي نو ډیر زیات پیسې خپل لوبغاړو ته ور کوي د دې کې بستون زنه وي خو یو وستون زبدا وي سی لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسی چې بیا د دوی روزنیس کمپونو کې حاضر وي سی د ټیم په ګډرینګ او ټیم په یووالی او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي روزنیس کمپونه باید بیا مس نه کی نو بغیر د قرارداد د لوب کول هیڅ ستونز نه لري
تر دې باندې پرته بل کوم لار نه و چې دا موضوع پر حل شوی وای
بالکل د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلې سو هو زی و طریقو ویلې سم چې هغه دا د سی کچيري د سی او رینک جوړ شوی وای تر دې رینک پوری یا دغه بنچ مارک پوری کدا غ بنچ مارک چا ټچ ک نو هغه ته موږ دوه لیګ ور کوي سو کدا غ بنچ مارک نه دی پورته لاړ درې لیګ کوي سی نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمران سی دی یو د پاره یو د سہولت وای سی دوی څومره زیات پرفارمنس کوي نو د کوم زیات لګونو اجازه به ور کول سی نو د سی او کار کې د حکومت د چیرې په ټیم کې دیو چا پرفارمنس ډیر زیات دی خرابې دو په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس پاغلی ول نسی کوي چې د آی سی سی پر رینک راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک سی دوی ډیزاین کوي وایي چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولای نو هغه ته باید د لګونو اجازه نه وای ورکړي د سی ډیر مثالونه خبرې کیدای شي چې په هغه باندې کار سوی وای
د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه درنورې دونکو د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال